آزادی به پایان رسید. تا یک ساعتی دیگر همکارم اجمل اند را همراهی کنید.
دیر ازیت هم مننه. وقت پا افغانستان کی دا سحر ات بچه شوی. دوستانو دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې ناټو له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ژمنو د ټینګار سرسنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په پالچینار کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه، او د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د داعش ډلې لخوا د خلافت د اعلان ختم پرون اعلان کړ. بشپړ خبرونه واورئ. ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې. تمه کېده چې امریکا او د ناټو غړي هیوادونه به د بروکسل په پرونی غونډه کې چې د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه وه، افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر ژمنه اعلان کړي، خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل په دې اړه جزئیات به وروسته روښانه شي. د ناټو عمومي منشي همداراز وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسېدلی شي، خو ټینګار یې وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنی په ټپه ولاړ حالت باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسېږي. ستولتنبرګ د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په اړه وویل چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره باید دې مسلې ته هم جدي پاملرنه وشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو منصوري عملیات ناکام کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنی شهزاده رډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د خالد په نوم د پوځي عملیاتو په وسیله د طالبانو د عملیاتو مخه ونیوله.
ما عملیات منصوری دشمن را اونات
خاغلی اردمنه شوی مقدار دخمن منصوری عملیات چی غختلی پا دی وسیله تو ولایتونه ونیسی شان کرل. وسلوال و طالبان و دروان کال پا سور میاش که دا منصوری پا نوم دا عملیاتو پایل اعلان کرد. دا دفاع وزارت پا دا سیال که دا وسلوالو دا حملو دا شندولو خبر ورکی چی طالبان و وسلوالو چه طالب وسلوالو پا ورستو یوسو اونیو که دا گنش میر حملو او چودنو مسئولیت منلی. په دې لړ کې وروستۍ حمله د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه مهال وشو چې یو شمیر سرتیري د خپلو تنخواګانو د اخیستلو لپاره د کابل بانک په یوه څانګه کې راټول شي وو. چارواکي وایي په دې حمله کې نږدې څلوېښت کسان مړه او له شپېتو زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په بدخشان ولایت کې د دوو خزینه پولیسو وژله غندلې. د دې کمیسون د ښځو د حقونو د ملاتړ د برخې کمیشنری سوریا سوبرنګ تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ښځو د وژنې په اړه وویل سوبرنګ وایي دا عمل د بشریت او اسلام پر ضد د دوی د پخوانیو اعمالو دوام دی او ښیي چې د وسلوالو یاغیانو لپاره هیڅوک اهمیت نه لري، هغه که ښځې وي او که زاړه خلک. دا بدخشان د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو مخالفانو د امیرمنې د بدخشان د مرکز فیض آباد په یوه اړوند سیمه کې پټه وشلي. د بدخشان د امنیې قمندانۍ چارواکو ویلي پر دې ښځو چې د اختر د رخصتیو تیرولو لپاره خاص ولسوالۍ ته تللې وي فیض آباد ته د ستنېدو پر مهال برید وشو. په پالچینار کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. په دې سیمه کې د تېرو جمعې په ورځ په دوو غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه پنځه اویا کسان ووژل شول. اعتراض کوونکو چې اکثر یې په شیا اقلیت پورې تړلي کسان وو چارواکي د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړل. د رپورټونو له مخې د تېرو اونۍ د مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو په ډزو د درې اعتراض کوونکو مړینې د دې سیمې خلک لا زیات په غوسه کړي. د ایالتي حکومت یو پخواني وزیر ارشاد عمرزي وویل صدراعظم نواز شریف او لوی درستیز قمر باجو باید پاړه چینار ته سفر وکړي. خغلی شریف دې چاودنه کې د ټولو وژل شو کسانو کورنوي ته د یو میلیون او ټاپیانو ته د پنځه لکه پاکستانی روپیو د تاوان ورکولو ژمنه کړې، خو اعتراض کوونکو ویلي چې د پاکستان په نورو سیمو کې د ورته پیښو قربانیانو ته تر دې زیاتې پیسې ورکړل شوې دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د داعش ډلې لخوا د خلافت د اعلان ختم پرون اعلان کړ. داعش خپل خلافت درې کاله مخکې په النوري مشهور جماعت کې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له موصل ښار څخه د تېښتې پر مهال په بمونو والوزو اعلان کړ. د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د 2014 کال د جون په 9 نیټه په همدې جماعت کې د لومړي ځل لپاره راڅرګند شو او د عراق او سوریې په هغه سیمو کې د اسلامي خلافت اعلان کړ چې دا دې ډلې وسلوالو نیولې وي. صدر اعظم حیدر علی بادی پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي، موږ د داعش ته جعلي خلافت پای ونیو او موصل ازادي د دې خبرې ثبوت دی. عبادی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې عراقي ځواکونو پرون د دې جماعت د کنډوالو په شاوخوا کې ودانۍ ونیولې. سپینې ماڼۍ تایید کړي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ ښار کې د 10 صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جنرال اچ آر مکماسټر پرون خبریالانو ته وویل چې له ولادیمیر پوتین سره د ډونالډ ټرمپ کتنه کومه ځانګړې اجنډا نه لري. د جیشل غونډه د جولای په 10 او 8 نیټو په پام کې د پدې سرمشریزه کې د نړۍ د 10 پرمختللو هیوادونو مشران د ترهګرۍ پر ضد مبارزې، اقلیمي بدلونونو، سوداګرۍ او نور موضوعاتو په اړه د بحث لپاره راټولېږي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا بوري چې د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي. پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه وه. په اړه به یې ریپورټ ولرو. په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب باندې د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي برخه لرله. نوموړي هم وروسته په یوې خبري غونډه کې پرون ناوخته خبرې وکړې چې د ښاغلي بهرامي د څرګندونو جزئیات به هم درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د امریکا د سنا مجلس یوې کمیټې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د کډوالۍ زرګونه ځانګړې ویزې هغه افغانانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې یې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. همدارنګه به په یو بل ریپورټ کې تاسو له دې خبر کوچی د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شوراوي د عطا محمد نور عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ رامنځته کیدونکو احتمالي تلاف پاړه له دوی سره سلام مشوره نه ده شوې. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې یو لفټ ژورې کندې ته غورځېدلی او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه شوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. کور کلی پولیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو څنګه پروګرام هم له یاده مباسي. دا ساده راټیو ده. د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان سره د خپل مرستو پر شمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقداماتو غوښتنه کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې کسان افغانستان ته د سوال کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه د ناټو د غړو هیوادونو کوم مشخصه ژمنه اعلان نشوه. خو د امریکا د دفاع وزیر او هم د ناټو عمومي منشي ویل چې په دې اړه جزئیات وروسته اعلانېږي. احمد تکل پر موضوع ریپورت لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې له تودو بحثونو وروسته که څه هم افغانستان ته د اضافي پوځي ځواکونو د استولو په اړه جزئیات روښانه نه کړل، خو لکه څرنګه چې د ناتو عمومي منشي وویل، د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او په عین حال کې د افغانستان په وسلوالو قواوو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د نږدې 4000 اضافي سرتیرو استول په پام کې لري او په عین حال کې د ناټو لغړو څخه افغانستان ته د شاوخوا 3000 سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. تمه کېده چې امریکا او د ناټو غړي به په پرونی غونډه کې خپلې ژمنې اعلان کړي، خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه جزئیات به وروسته روښانه شي. له دې وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ به د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وروسته له هغه اعلان کړي چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جوزف دانفورد له افغانستان څخه امریکا ته ستون شي. ماتیس زیاته کړه چې د سرتیرو د شمیر او د افغانستان د پالیسۍ په اړه وروستۍ پریکړه به ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو خپله وړتیا ثابته کړې ده، نو ځکه د ناټو غړو منلې ده چې له 2010 کال وروسته یې هم ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی سټولتنبرګ وویل د ناټو غړو موافقه وکړه چې د افغان ځانګړو ځواکونو یا کوماندو د پیاوړي کولو، هوایي ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپترو د ورکولو او د سرتیرو روزنې ته د پاملرنې د زیاتولو له لارې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي. خو سټولتنبرګ له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد د مبارزې او د اصلاحاتو هڅې چټکې کړي. ناټو په یوازې سر افغانستان ته دوامداره سوله نشي راوستلی. موږ پر خپلو افغان شریکانو حساب کوو او ترې غواړو پر خپلو هغو ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو، ښې حکومتولۍ، د قانون د حاکمیت د پراختیا، د فساد پر ضد د مبارزې او د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یې کړي دي عمل وکړي. ښاغلی سټولتنبرګ همداراز وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسېدای شي، خو د ټینګار وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنی ولاړ حالت باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسیږي. د جګړې د روان وضعیت او د هغه څه ترمنځ چې د خبرو اترو پر میز یې ترلاسه کولی شو مستقیمه رابطه شته. طالبان به تر هغه وخته خبرې ونه کړي چې په دې فکر کې وي چې جګړه ګټلی شي. نو موږ باید اوسنی ولاړ حالت مات کړو او افغان ځواکونو ته امکان برابر کړو چې پرمختګ وکړي، له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي، په روان وضعیت کې بدلون راولي او طالبان له دې لارې د خبرو پر میز د امتیاز ورکولو ته اړ کړي. د ناټو عمومي منشي د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې د ناټو دریز په ډاګه کړ او ویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل د یوې برخې په توګه باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وشي، او زیاته کړه چې امریکا او د ناټو غړو په دې اړه له پاکستان سره په پوځي او سیاسي کچو تماسونه نیولي دي.
ومهردل چې د امریکا او د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپله غونډه کې په دې اړه چې افغانستان ته به په کوم شمېر اضافي سرتیري استوي څه ونه ویل، خو دوی له افغانستان سره د مرستو پر ژمنو ټینګار وکړ او تر څنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقداماتو غوښتنه وکړه. وروسته له دې چې د ناټو د عمومي منشي او د امریکا د دفاع وزیر په دې اړه څرګندونه وکړي، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړې. احمد تکل د ازادي راډیو له خبريال نسیم شفق سره چې په دې غونډه کې حاضر و مرکه کړې. نسیم شفق د مرکې په پیل کې د ښاغلي بهرامي د خبرو پر مهمو ټکو راواچوله.
د ښاغلي بهرامي مهمه خبره دا وی چې د ویل چې افغانستان د سولې پروسه له هم افغان حکومت ته لومړیتوب لري او دنیا هم ورڅخه حمایت کوي او ناتو هم ورڅخه حمایت کوي. دغه راز د ویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، تر پخوا لا پیاوړي شوي دي. په تیره د افغانستان ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس او په راتلونکو څلور کلونو کې بعد د خبره د افغانستان د ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس د اوس په مقایسه دوه برابره شي. د دغه راز ویل چې دوی یو څلور کلن ستراتیژیک پلان د ناټو دفاع وزیرانو ته وړاندې کړ چې هغه د دې طرحې په اساس به اصلاحات برازي او
د ناټو د غړو هیوادونو او همداراز د متحدو ایالاتو لخوا د سرتیرو کومه ځانګړې شمیره ونه ښودل شوه چې افغانستان ته به استول کیږي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر دې مسلې ته اصلا اشاره وکړه؟
هو، د په دې اړوند خبرې وکړې او ویل چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران یا په مجموع کې ناټو به څو ورځې یا په وروستیو اونیو کې هغه شمیر ځواکونه چې افغانستان ته به رالیږي هغه به اعلانوي. خود دا هم ویل چې افغان ځواکونه تر پخوا اوس ډېر پیاوړي شوي دي او کولی شي له افغانستان څخه دفاع وکړي. د دې ټینګار دا و چې دنیا په ځانګړې توګه ناټو او امریکا که چیرې له افغان ځواکونو څخه د همدا اوس په څیر او یا تر اوس لا اضافه حمایت وکړي او له افغان ځواکونو سره د پوځي مرستو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ده خبره داسې ښکارېده چې دا به ډېره ګټوره وي.
بله، یوه مسله چې د ناټو د عمومي منشي په څرګندونو کې جدي اشاره ورته وشوه، هغه په افغان ځواکونو کې اصلاحات او د فساد پر ضد د مبارزې مسله وه. د دوی عکس العمل په دې اړه څه وو؟
ترکشا بهرامی په دې اړه هم خبرې وکړې. دای تایید کړه چې په افغان امنیتي ځواکونو کې کاغه د پیز ځواکونه دي که امنیتي او حتی که د ملي امنیت ځواکونه دي فساد شته. خو ده ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه لا هم هغه لازم پوښتنې ته نه دي رسېدلي. خو ده ویل چې په دې برخه کې افغان حکومت هلې ځلې پیل کړي. په تېره په دفاع وزارت کې ځانګړي کمیټې رامنځته شوي دي او بررسي او څېړنه روانه ده او ځوابګویي شته. نو د ژمنه وکړه چې د اصلاحاتو په برخه کې او د شفافیت د رامنځته کولو په برخه کې جدي کار روان دی او دا به ډېر ژر ډېره ښه نتیجه ورکړي.
د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق چې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره په بروکسل کې دی، د بروکسل د غونډې حال او همدارنګه دغلته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي څرګندونې را سره شریکولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د جمعیت اسلامی ګوند د انسجام شورا وایي د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ رامنځته کیدونکي احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. د دغه شورا د رهبرۍ یو غړي محمد صابر صادقي ازادي رادیو ته وویل ښاغلی دوستم، عطا محمد نور او محمد محقق د ملي ګټو لپاره نه بلکې د شخصي ګټو لپاره ائتلاف کوي، نو ځکه که دا ائتلاف وشي هم ډیر عمر به ونه لري. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا وایي رامنځته کیدونکي ائتلاف نظام ته ستونزې نه شي جوړولی. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وایي حکومت خپل ستونزې لري، خو پر ضد د ائتلاف رامنځته کول به د هیچ چا په ګټه نه وي. د دغه شورا د مشرتابه یو غړي محمد صابر صادقي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او حاجي محمد محقق ترمنځ د رامنځته کیدونکې احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. د ښاغلي صادقي په خبره کې دغه احتمالي ائتلاف رامنځته هم شي نو ډېر عمر به ونه لري.
بالکل داد ورکولی شو چې په دې ائتلاف کې اوس مذاکرات روان دي. په دې کې نامن سره سلا مشوره شوې دي او زمونږ نه چا نظر غوښتي دي. دا چې هر چا دا ائتلاف کوي او چا سره کوي په کوم ځای کې کوي نامن سره سلا مشوره کړې ده، نه دا ائتلافونه به دوام وکړي.
د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د ملي غورځنګ د ګوند مشر عبدالرشید دوستم، بلخ د والی او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا د غړي عطا محمد نور او د اجرایي ریاست د دویم مرستیال او وحدت اسلامي ګوند د مشر حاجي محمد محقق ترمنځ د ائتلاف په اړه راپورونه خپره شوې دي. تیره ورځ عطا محمد نور ویان منیر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ائتلاف د رامنځته کېدو خبره تایید کړه، خو دای ویلی چې دغه ائتلاف د حکومت پر ضد نه بلکې په نظام کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیږي. د حاجی محمد محقق دفتر به تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې په تیره کې هم عطا محمد نور، حاجی محمد محقق او عبدالرشید دوستم په خپلو کې له بلخ څخه د طالبانو د وستلو په اړه یو ائتلاف جوړ کړی و. له دې ټولو سره سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا وایي چې رامنځته کیدونکي احتمالي ائتلاف نشي کولای نظام کمزوری کړي، خو دا چې په خپله د حکومت برحاله مامورین د حکومت پر ضد ائتلاف وکړي دا مسله د اندېښنې وړ ده. د یاد ګوند یو ویان حمید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوسنیو شرایطو کې هم دا ائتلاف دولت ته مشکلات نسی جوړوي، خو د تاسف ځای دا ده چې دا اشخاص خپله په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي دي او فقط یوازې کوي سي دولت کمزوري کې او نظام په افغانستان کې کمزوري کې چې دا د هیڅ چا په ګټه نه ده.
د ارګمانی بیا ټینګار کوي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو لازمه ده چې ټولې خواوې د دغه هیواد د ګډ دښمن پر وړاندې د مبارزې لپاره سره لاس یو کړي. د افغان ولسمشر د وین مرسیال نجیب آزاد
اوس وخت راځي چې موږ ټول سیاسي اشخاص د یو سیاسي اجماع د هماهنګي پر رامنځته کولو سره د یو مشترک دښمن چې هغه د ټول افغان ملت دښمن دی وو په وړاندې یو واحد دریځ لرو دی وو په وړاندې وجنګېږو. نه دا چې افغان حکومت یا افغان نظام په وړاندې ائتلافونه جوړ شي.
که څه هم ښاغلی آزاد په دې اړه څه ویل له وخته وړاندې بولي چې دغه احتمالي ائتلاف به د حکومت پر ضد وي او که نه، خو دا چې درې واړه عطا محمد نور عبدالرشید دوستم او محمد محقق له ولسمشر څخه ناراضه دي، نو د دې امکان نه ښایي چې د دوی ائتلاف په د حکومت پر ضد نوي.
دوستانو اوس به امره شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
ګڼ شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه د ناټو هیوادونو غونډې او امریکا نوې ستراتیژي په اړه مقالې خپرې کړې دي. تمه ده دا ستراتیژي به په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده. ناټو افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو موافقه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا اقدام د ناټو قومندانانو د هغې غوښتنې په عکس العمل کې وسو چې وایي تر 3000 پورې نور سرتیری دې افغانستان ته ولیږل سي. د دې راپور د لیکوال په باور کاناډا او د اروپایي اتحادیې متحدان غواړي وویني چې په افغانستان کې د واشنگتن ماموریت له دوی څه غواړي. Stars and Stripes خبرونه هم په ورته عنوان یو مقاله خبره کړې ده. په دې راپور کې د ناټو د عمومي منشیان ستولتنبرګ خبرو ته توجه شوی ده چې وایي کولای شي تایید کړي په افغانستان کې به د ناټو حضور پراخ شي. ستولتنبرګ همداراز ویلي چې د ناټو ماموریت په جګړه کې برخه نه اخلي، بلکې په جګړه کې به د افغانانو ملاتړ کوي. همداراز نېشنل انټرست ورسپانې لیکلي د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي باید نه ختمېدونکې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د راپور په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس خبرو ته اشاره شوې ده چې تیره میاشت یې په کانګرس کې ویلي و چې واشنگتن تر اوسه په افغانستان کې د جګړې په اړه ستراتیژي نه لري، خو ژمنه یې وکړه چې د جولای میاشتې تر پایه به دا ستراتیژي جوړه سي. نېشنل انټرست د دې راپور په یوه برخه کې په افغانستان کې فساد او د پولې هاخوا څخه د سختدریځو ملاتړ په افغانستان کې د جګړې لوی لاملونه یاد کړي دي. لیکوال وړاندیز کوي تر هغه وخته چې د سرطان دغه دوې ریښې نه وي ایستل سوي، د امریکا هیڅ نظامي ځواکونه جګړې ته د پای ټکی نسي ایښودلی. په همدې راپور کې په حکومت کې د فساد یو شمېر مواردو ته په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې فساد ته اشاره شوې ده. نېشنل انټرست د افغان څېړونکو شبکې یو تحلیلي راپور ته په اشاره لیکلي چې پکې ویل شوی په زیاتو مواردو کې لوړ رتبه څوکۍ د لیاقت پر اساس نه، بلکې د راکړې ورکړې پر اساس ورکړل شوي دي.
د امریکا د سنا د مجلس وی کمیټه هغه له هڅه سویب کړ چې لمخې د کډوالۍ زرګونه ځانګړي ویزي هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو سره کار کوي. تر دې وړاندې دا سویر و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ حکومت کې به د دې ډول ویزو ورکړه بند شي. دا ریپورت جزئیات له فریبا صاحب څخه اورو.
څلور زره نورې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی وو یا کار کوي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې پرون د موضوع تایید کړه. دا اقدام داسې مهال کیږي چې وړاندې ویره و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به نور افغانانو ته دا ډول ویزې ورنکړي. د اس آی وی پروګرام هغو افغانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی اجازه ورکوي چې د یوې رقابتي مرحلې له بشپړولو وروسته د امریکا د اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. دغه پروګرام د ډونالد ټرمپ د ادارې تر پیل وروسته له خطر سره مخامخ شو. په تیره بیا هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ په یوه اجرایي فرمان سره امریکا ته د یو شمېر هیوادونو چې عمدتاً اسلامي هیوادونه دي امریکا ته پر ورتلو محدودیت ولګاوه، که څه هم افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل نه و. د روان کال په ترڅ کې د امریکا سنا او د استازو جرګې دواړو هڅه کړې چې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې کار کړی د اقامت ویزې ورکړي. د روان کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي و چې نور واجد شرایط افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړې ویزې نه ورکوي او په همدې دلیل یې له هغوی څخه د مرکو لړۍ ودروله. د امریکا کانګرس په یوه فوق العاده اقدام سره 2500 نورې ویزې اعلان کړې څو واجد شرایط افغانان دغې لړۍ ته دوام ورکړي. هغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي تر ډیره په دې کار سره له خطر سره مخامخ کیږي. په همدې دلیل دیموکراته سناتوره جین شاهین چې د افغانانو لپاره د دې ډول ویزو د برابرولو د هڅو مشري کوي وایي زموږ هیواد له هغو ملکي وګړو چې په افغانستان کې زموږ له ماموریت سره اساسي مرستې کړې دي ډیر پوروړی دی. میرمن شاهین وایي اوس ډیر خوښه ده چې دې ډول زړورو نارینه او ښځو ته د اړتیا وړ ویزې ورکول کیږي.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو تاسو د مغغل ازادي راډیو ناوړی په پاکستان کې اسلام آباد ته نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې یو لفټ یا هوایی زنګو یوه ژورې کندې ته غورځېدلې ده. ویل کېږي چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه دي، یو یې هم ټپي کړی دی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې د یو لفټ غورځېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه او یو ټپي شوی دی. په مری کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې چارواکو رسنیو ته وویل چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د مری په چهره پانی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله دغه مسافر وړونکي لفټ اوسپنیز پړی چې مری له خیبر پختونخوا صوبې سره نښلوي وشلید او ژورې کندې ته ولوېده. په مری کې د یوې ژغورونکي ادارې چارواکي محمد فاروق هم له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دغه لفټ کې ټول 12 کسان سپارول او زیاتوي چې د سیمې اوسیدونکو به دغه لفټ له یوې سیمې څخه بلې ته د ژر رسېدو لپاره کاراوه. په مری کې د یو یو دود مرستندوی ادارې چارواکي وایي چې د سختو لوړو ژورو لارو له امله په سیمه کې ژغورونکي عملیات له ستونزو سره مخ دي. د دغه ادارې یو چارواکي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل موږ په سمدستي توګه د پیښې ټپیان روغتون ته ولېږدول او بیا وروسته چې نور وسایل د پیښې ځای ته راورسېده نو مړي مو راوویستل او کورنیو ته مو وسپاره. نوموړي همداشان په دغه پیښه کې د ټپي شوي تن روغتیایي حالت هم نازکه او بالا او د مړو د شمېر د پورته کېدو ویره یې وښوده. د راپورونو له مخې دغه پیښې په وجه شو 12 کسانو کې څلور د یوې کورنۍ غړي دي. د مری په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر غرنیو سیمو کې ځایي خلکو په خپله د اوسپنیزو پوړو په مرسته ډېرې داسې لفټونه جوړ کړي چې د پلونو په سیر کاریږي او خلک یې د لرو لارو د سپرلۍ او له سیندونو او ژورو کندو څخه د پورې وتلو لپاره کاروي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر دې مخکې هم په غرنیو سیمو کې د لفټونو او پر سیندونو د خلکو لخوا د جوړو شوو جالو د غورځېدو ډېرې پیښې رامنځته شوي او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
جاپاني څیړونکي د روبوټونو په پرمختللو بڼو کار کوي. دا چې څنګه الله فریبا ظاهر نه وي وره.
په جاپان کې د توکیو د ټکنالوژي انسټیټیوټ او د اوساکا، کوبې، توهوکو پانتونونو د تحقیقاتي مرکزونو څېړونکي پر هغه تخنیکی ستونزو کار کوي چې څنګه وکولای شي د روبوټونو یا ماشيني سړیو کار واسمي. د ساينس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی چې دوه لاسونه لري او د هایدرولیک قوې په کارولو سره د ډیر حرکت وړتیا لري. ساینس پوهان په دې باور دي چې دغه روبوټ اختراع به په سختو شرایطو کې د کار اغیزمنتیا ډیره کړي. دغه روبوټ کولی سي درنه اجسام لمزه کې راپورته کړي او انتقال کړي. دا روبوټ د ټانک په څیر حرکت زنجیرونه لري چې نه یوازې په پیچلو سیمو او ځمکو کې د حرکت وړتیا لري، بلکې د خپلو لاسونو په مرسته او پر هغوی په تکیه سره له هغو خنډونو تیرېدلی سي چې ټانکونه نسي تیرېدلی. د مثال په ډول دغه روبوټ کولی سي چې په اسانۍ سره له ځینو پورته سي. د جاپان د پوهنتونونو د تحقیقاتي مرکزونو ساینس پوهان په دې باور دي چې دغه روبوټونه کولای شي د طبیعي پیښو پر مهال د ژغورنې په عملیاتو کې ډیر اغیزناک وسی. دا روبوټ له لیرې کنټرولېدای شي. دغه راز دا روبوټ د بی پیلوټه الوتکې په څیر سیستم سنبال شوی چې په مرسته یې د دې وسیلې کنټرولونکی له لیرې ځایه هغه سیمه څارلی او لیدلی سي چې دا روبوټ پکې عملیات کوي.
دوستانو د خبرونه په فایل کې مو د افغانستان د انسجام د شورا د یو شمېر غړو څرګندونې واوریدې چې د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او حجی محمد محقق ترمن د رامنځته کېدونکي احتمالي ائتلاف په اړه ویل دوی سره په کې مشوره نه شوه. همدارنګه مو د دې احتمالي ائتلاف په اړه د یو شمېر نورو سیاسي لورو څرګندونې په رپورټ کې واوریدې. اوس به ورشو له عامو کابل ښاریانو به د ائتلافونو په اړه واورو چې هغوی څه فکر کوي.
از پیام های شما
زمانم کریم الله ته لوګر اوسیدون کایما د دوی شخصي هغه غټ سي دوی هغه خطر سره مخ شوی. دوی سي داناسته په ترکیه کې کوله ولې د افغانستان کې نه کوله. دوی د خپل غټ لپاره دوتله په حالت یو ناس جوړی سي دوی خپل شخصي غټه اوساتي او موږ له دولت څخه د هله لرو چې دا سیاسي سوداګر ته زیات ارزښت ورنکې او نور نه غواړو چې داخله ملت سر باندې سودا وکړي.
زه د پروان ولایت کویساپی اوسیدونکی یم، د ولسوالۍ امان ګل. زما دا نظر ده چې هغه هېڅ ګټه نه لري، هغه بې ځایه ناسته ده. دا دومره کلونه لاړل او راغلل، څه یې وکړه؟ خو مقصد اوس پیلن دوی د اوسه حکومت کې وو او اوس هم دي. بیا هم مثال دوی ته کوم هغه نه لري، د اوسه پورې په څوکیو هېڅ مشکل نه وو. او مګم اوس چې څوکۍ نه لري شول، دوی هر نه هغه ته لاس اچوي او ګډوډي مثال یو نه ونه غواړي چې دا وطن جوړ شي. که دوی وغواړي چې مقصد دغه حکومت سره همکار شي بهترین حکومت، او که دوی وغواړي سره همکار شي نور به هم ښه شي.
زما نوم لطف الله دی. د دې غونډې باره کې باید ووایم چې دا کوم کسان سره راټول شوي دي، دوی باید په اول قدم کې هیواد ته ژمن وي. نو تر کوم ځایه پورې چې ښکاري دوی ته د ملي ګټو نه خپلې شخصي او حزبي ګټې ډېرې مهمې دي، او دا دولتي چارواکي دي. فکر کوم بهتره به دا وي چې دوی خپلو خلکو ته کار وکړي په اول قدم کې. نو دوی که چیرې ملي سیاسون وي او دوی افغانستان ته ژمن وي، بهتره به دا وي چې د خلکو په منځ کې اوسېږي، په غونډې دلته دایر.
په افغانستان کې د سهار 8:13 دقیقې شوې. دوستانو پام وکړئ، یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ناټو له افغانستان سره د خپلو مرستو پر شمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي. په پالچینار کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. په دې سیمه کې د تیر جمعې په ورځ په 2014 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی د داعش ډلې لخوا د خلافت د اعلان ختم پرون اعلان کړ. داعش خپل خلافت 3 کاله مخکې په النوري مشهور جماعت کې چې د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ له موصل ښار څخه د تیښتې پر مهال په بمونو والوزو اعلان کړی و. او سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ ښار کې د 16 صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې سره وګوري. دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګه کور کلی واوري یو ریپورت راخلو، هغه دا دی چې د اروزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې اختلافات زیات شوي او باید مخه یې ونیول شي. په ورته وخت کې بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي دا خبرې په کلکه ردوي چې ګنې د دوی په منځ کې اختلافات شته. نور حال به له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وای که په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو اختلافات نور هم دوام وکړي، شاید دغه ولایت د کندوز په څیر سي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړی عبدالکریم خادمزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل منځي اختلافات زیات شوي او په خبره چې دوی سخت اندېښمن کړي. نوموړی وایي دغه اختلافات تر ډیره د ملي پولیسو د یو شمېر کنډکونو او په دغه ولایت کې د ملي اردو او ملي پولیسو ترمنځ دي.
دا خو واقعیت دی، اختلافات شته، اختلافات هم وي. چې د کنډک په ساته د قمندان په ساته د پتاوتریخوالي راوښتي دي، جمعې اختلافاته په مرګ ژوبلي اوښتي دي. تا چې هم ښه خبر یاست، زه په دې علت نه پوهېږم چې علت څه شتي یا علت څنګه دی. اختلافات شته بالکل، وایي اختلافات شته، زه تاییدوم. خو د دغسې اختلافاتو دغه بدې پایلې لري، کینکه د ولایت په سکوت سره مخ کوي.
شاغلی خادمزی همدارنګه له مرکزی دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغه اختلافات له منځه ویسي او وړ کسان په دنده وګماري. له دې سره په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو بلغړی حیات الله فضلی هم ورته څرګندونې لري. نوموړی وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول اختلافات د واک پر سر دي چې بده پایله به ولري.
لامل خو هغه یو لامل دی چې مشتی په وار وار په جرم سره غږی چې زموږ د ولایت واک چې دی هغه د بیا باندې خلکو په لاس کې دی. نو زموږ خلک ګرځه دغه غواړي، د ولایت خلک دغه غواړي چې پاکي ته ورسېږي. دغه لامل دی مثلا که چېرې ما ته واک رسېږي نو زه همغږی یم، که نه رارسېږي نو زه نه یم همغږی.
ښاغلی فضلی همدارنګه ویل چې د ترینکوټ شار څنډو ته یولس میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو راتګ هم د افغان امنیتي ځواکونو د خپل منځي اختلافاتو لامل و. هڅه مو وکړه چې په دغه اړه له هغه کسانو سره خبرې وکړو چې د ولایتي شورا تر نیوکو لاندې راغلي، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنیت قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي د ولایتي شورا دغه ادعاوې په کلکه ردوي چې ګڼي د دوی په منځ کې اختلافات شتون لري. نوموړي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوره همغږي لري او په خبره چې دا د دښمن تبلیغات دي چې وایي دوی په خپل منځ کې اختلافات لري.
تاسو به پخپله لیدلی موږ په یو تشریکی مسایې په یو همغږي سره ډېرې ساحو کې مشترک عملیات د اردوی ملي د پولیسي ملي د امنیتي ملي سره څنګ پر څنګ د خلکو په مستقیمه همکاري درلودلی دي. نه تنها اختلافات وجود نه لري، بلکې یو ډېره ښه همغږي موږ لرو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه د دښمن پر وړاندې پرمختګ نسي کولای چې په خبره دوی په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري. په اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تېرې یولس میاشتو راهیسې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي، چې د مسؤلینو په خبره لا هم وسلوال طالبان د ولایت مقام ودانۍ ته په دوه کیلو متری کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اړه غږیږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اړه ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړ تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړه تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي تیانه جوړ شي. دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل؟
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بېخي ټیټه ده. د بېلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 5% وي، یعنی 5% په هیڅ کړه. ځکه مثلا په یو ښوونځي کې کسل نفره معلمین وي یا 180 نفره یا 180 نفره، نو کلته مثلا 5 نفره ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کړه ځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یو ښځینه معلمه ولرو، دا په هیڅ کړه ځي. بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدا خاطر باندې موږ دا 5 ولایتونه انتخاب کړی دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره د ښځینه زده کوونکو کچم ټیټیږي. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو چې په ښځو کې وړتیا یو څه لوړ کړو، د هغه سیمو سره به مکومه کړي تر څو پر دوی وتوانېږي ښځینه ښوونکي پیدا کړي او د دوی بچیانو ته، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شامل کړي.
تاسو کله کلو بانډو ته ځئ، هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره و؟
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3% ده. دغه 3% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لویو ښارونو کې. په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچه ټیټیږي او د ښځینه ښوونکو کچه هم ټیټیږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلئ چې هلته ښځینه ښوونکي کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ته ژمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او دغه گزارش ورکړي. تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه. ولی کله چې موږ د غسون سره مخامخ شوی چالشون سره مخامخ شوی چې بیا کله مراجعه شوی نو سرویګان دا پړای کړی یو چالش دا هم چې مثلا کله چې شدنه شوون کې په مکتب کې نه یو نارینه شوون کې ته خلک ډیر ډیر نشکوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ ورسره پات ټولنه ده ایو سنتي ټولنه خپل لور وڅو مکتب ته نه ورکی بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا سی بیا بیخ نه ورته ورکی نو موږ غواړو دا باندې چې موجود دي دا باندې باید د منځ لاړ شي خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د شدنه شوونکې تربیه کو او په عین وخت دا چې شدنه شوونکې تربیه کیږي خپل دغه د دوی د شدنه شوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا ورتیاوی دا هم لوړی دي دا بل غټه ستوند د بیلګې په ډول باندې دغه وسی په دغه یو سل و اتیا زره شوونکو کې یوازې 50 سلنه دوی تقریبا د 14 ټولګې او نور ټولې د 14 ټولګې نه لاندې د زده کړې لري حتی د سې شوونکې مړ لرو دوی د نم سن په پاره دي د لسم سن په پاره دي
کوم شمیره چې تاسو یاد کړئ دا شمیره لګ نه ده
ډیره لګه ده دا شمیره ډیره لګه ده خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازمه
یعنی د امتحاني پروګرام ده
او یو پلی به وګورو د 50 کلو کې به وګورو دا کده نور برنامه تشویق کړي مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه خو دا تاسو اوس ګورئ چې مثلا معرف وزارت ورته برنامه د شوز چارد وزارت سره شروع کړي په همکاري کې چې هغه د بل چا د خواته مليږي نو بنان کده چې دا برنامه نور هم زیات شي یعنی په مجموع کې معرف د ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړه وي یعنی که اجازه کل کبيخي هغه ستاندرد نه وي یعنی معیاري نه وي نو هدا اکل د ټټ ست څخه باید وړي اجازه کل متوسط ست کم کړل ولري بیا ستونزې لري باندې پرې اړيږي موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې دغه ورتیاوی د مسلکي خلکو دا باید لوړې شي ترڅو پر مسلکي خلک تربیه کړی شي
کچیر مونږه مسلکي خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پرې نه دي چلاړې سیس دا کړی وکړي په خوانځي کې یو نارینه استاد ده آلته نه پرې دي ستونزې به مو څومره ورستر بلې زیاتې شي
کله چې یو مور مثلا د پکور کې زکړه نه لري دا مهمه نه ده چې دا باید لاړ شي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکړي یا کار ونه جلکی پیغل کیږي او دا واده کوي او دا به په کور کې مور کیږي د وی با سواد مور او د وی بې سواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی یو با سواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکړي دغه وسعت دغه روغتیا ته توجه وکړي خو یو بې سواد مور دا کار نشي کولای یعنی افغانستان د سیو مملکت نه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي ډیر پیاوړی نه په ډی ضعیف حالت کې قرار لري نو بنان موږ د دې ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې به شزنه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد به پیاوړی کړي نو کچيري شزنه دا کار ونه کې یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي مثلا اقتصادي ستونزو باندې باخته وي هغه کورنۍ چې واز نارینه کار کوي او اقتصادي هم جوړ بلي او د ماشومان مثلا په تربیه کې به ستونزې موجود وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چارشونه نو تاو ترخواله موجود ځکه کله چې مور بس وازي مجموعه د جرایمو کچره ټټولای شي
bale تاسو په داسې ولایتو کې د انجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لری ولایتونه دي یا خون کې نه وي او هم ډېرې کمی وي څنګه کله تاسو خپل کار پایل کله مشکلات سره مخامخ نسوي
یو څه باید مهم چې هغه ډېر د خوشحالي خبره ده په دې معنی باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن د لپاره ډېر علاقه مند دي یعنی کله چې وغه چاله شونه چې موجود وي چې هغه لري ډېر لیواله چې په وطن کې سولې آرامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي د دې په خوا کې مثلا زوی مکتب ته ځینو لوري هم سره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او برتر راشي او څه زده کی نو افغانان ډېر ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر شهر کله کړی دي زه دا ډېم چې پروګرام تر ډېر بریده بری کامیاب
هغه جنو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړ او بیا دوی خون کې سولې مسلکي خون کې سولې دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرر سوی دي خون کې په صفات کې څه رقم دي
دوی چې د ماسه فارغ سي باید یو داس پروګرام مخکې موجود وای پروتوکول چې کله دوی ماسه فارغ سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل سي وای دا پروګرام څو مخې لري لومړی مخې دا چې کله مثلا الت وسنی شوون کې چلته تیاری موجود دي
بله
نه او دوی د ور سم سم په څخه فارغ دي زموږ لمړیتوب اوله موږ ته دي یعنی دغه سکالرشپ
زګه تیاری مقرره دي
بله دغه سکالرشپ یا د بورسیه د دوی اولین هدف هم دا شته چې جناب استادان دي چې دوی د ور سم سم فارغ دي او مسلکي زده کړی نه دي نو کچیری بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو وغه چې هغه د ور
سم وظیفه نه لري
د ور سم سم په څخه فارغ دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې پسله چې فارغ شي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد در جایب کی او مستحق کسان پناشه کوي دا بیا پرګیږي کله چې دوی فارغ شوه دا چې مره ډیره ټټه ده زړه دایم ټول ته کار پیدا کیږي د معرف د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احیانا کچیر مثلا دوی تل ته زمينه نه مسایل کمبوت تشکیل وجود ودل لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبرې چې موږ مثلا کلیوالي سنفونه لرو یا مثلا د سری زده کړو سنفونه لرو، بیا دغه ښوونکو څخه موږ په هماغه برخه کې استفاده کوو. یعنی دوی کدای شي د سری زده کړو په پروګرام کې شامل شي او یا هم د ابتدایي زده کړو پروګرام کې شامل شي، تر څو پر دوی لپاره راتلونکي بیا په خپله دولتي مکتبو کې د کار زمینه مساعد.
دغه د مسلکي ښوونکو د زده کړو پروګرام چې تاسو په 15 ولایتو کې یاد کړنه نس کېدلی چې دا نور ولایتو ته مغزيږي، ځکه هلته هم ډیر ښوونځي دي چې ښځینه ښوونکي نه لري.
یوازنی علاج چې موږ د 15 ولایتو انتخاب کړ، دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري. یعنی هر څه د یو سروي پر بنسټ باندې کېږي. بیا موږ باید د سره څه بل سروي وکړو، لومړیتوبونه باید په نښه کړو او دغه لومړیتوبونه لپاره باید کار وکړو. دغه وسته د مثلا د افغانستان د وزارت لپاره د لومړیتوب چې ښځینه ښوونکي باید دوی زیات کړي.
مننه ډیره زیات.
له تاسو نه مننه.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله بازاری د لارې د سر شربتونو، د میوو جوسو، د لیمو اوبو او نورو شربتونو ناروغ کړی است؟
پرن می مېده خوګیدله د دبوله زبجه نه استمه بس ایستل شوم. زره می بد کیدله یار می شپې استفراق وکړ یار ما اوس.
درمن اوردونکو د روغتیا وزارت په وینا کلچا واته ودیږي نو په روغتونونو کې د غوناروغان شمیر هم زیاتیږي چې په ګرمه هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سره مارته هغه کراچۍ چې ناپاکه اوبه، شربتونه، تروی، د لیمو اوبه، د میوو جوس او داسې نور خرڅوي، د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نس ناستي او استفراق له وجې بستر شي. دلته چې وینو تاسې جوس خرڅوي
کنه؟
او په سره مو سور لمر ده.
همدا خبر خبر ده.
دا خبر خود ده. جوس چه اندازه نه خرابېږي؟
نه خرابېږي نه. انرژي کلابا او یخ ورسره شته. خراب نه کیږي.
هیڅوک نه وایي چې زما د غړکی شوم به تر ویدي. په کراچۍ کې د شربتونو او نورو نوشابو خرڅونکو ویل چې د دوی خرڅونکو شین اخیستونکو تاسو ستونزې نه پیدا کوي. خو په روختون کې پلسګونو کسان ولی بستر دي. د بیلګې په توګه د انتنی روختون ته ورغلی یو. حالت په یو لوی اتاق کې اتلس کسان بستر دي. ډیرای هم د دې بازار او بو او شربتونو د حالت رسول دي.
خو بازار که اخلو چی تیگی شو پیش کو جوس اخلو مجبوره ده خواهش که بینو زو کو کلمی می سیزی خلی لمن استپرا کلا کلا وم کلا لمنی نوم خلی ندیره نه ستارگو نمی خار پاشم ازای پینا.
ما ویل دستر ته په ودانه نووس نشنا کایلرم اتشناب ته ډیرتم جمعه وش بچی د خېټې می پرسی دا که څه سي کلاک د دوسی ګرمه د لکه تیګه.
دیانه رو بخلو د مانی صرف دغه توس م سرهشته دنځل سي ورکه خو ما وعده به کیګن چې اور اسکور کې جوس جوړ کې سره قمی په سبا ته پات شي هغه جوس سره قم کی دي که خو مجبور را ده کوم شیخو بغړی ګه
او تاسو به مجبوریت اخلي
خود ته مجبور شو اخلو
او بیا د شپانه کې بستر یې
ز ډیر مور سره می غیم ډیر لال هاندی.
پرن می مېده خوګیدله د دبوله زبجه نه استمه بس ایستل شوم. زره می بد کیدله یار می شپې استفراق وکړ یار ما اوس دغه رو بخله ما دا چې کوم تر وې مر مې ده خو چې څه ګوچ کې به مریضه وی خرابوي د څه په تکلیف یم مېده مې د څه ته وپېچ کیږي.
ا
زمانو مسماده پرون هم دغه سه مکتب که اومه لکسه میو خوڑل با دغه بیپسی هم داشتنم واقع سرک سر می پدر چه بیمی خیطه پدر داشتنم دستی رو رو ماس خودتن بیمی مزخه یعنی خبشم پستا اما سوی چه بی مکتب تر اغلا منو ایس ونش با دغه بیر اغلا منو تا می دامم دیر خراب دا او لک سر میم دیر درد که هم دیر سر پرون نه
محمد عزیز چې د میوې د جوسو د خرڅول په وخت کې تر یو حده د پاکۍ خیال ساتي ورسره غږیدل یو هغه وایي د دې کار یوه ګټه دا ده چې اخیستونکي کراچۍ ته ډېر راځي
زه د مڼې د کیلې د نور انرژي کاروبار داشن خرڅوم خالص هم ندی هستې خالص بیا موږ هلته هم لرو تمام خالص ته جوړ کړم دغه بوتل کې هم د خالص غواړي خالص هم ته جوړو دي
په دې بوتل کې څه فکر کوي چې دي
دې کې هم خو دې هم وبستري فیصدي پکې دي
نور څه دي پکې
نور جوار قند خالص پاده کوي نور شای نور وغیره وغیره شای نور
دا اوس خو لري پوست کړي ګردم پیناستا
خدا او کشو وطن لري لرو چې از رو بیا غن را باسي او کشم ورکو یم خې کو تکاګو هم وسو
نو وای مخکې مخکې نه دادل ته پوستوي ګدی
خدا ز خل بیمینی
خاورم بکینی کنه
خو خاور کې نه تا نور لا تاسو سره پرد دی خو
دوا مرا گازاری دی دا وستا چې
نه است نه شو دا خو مس نمونه مثال دامس کې خو دغره دا بس کې خو هم دسته دا ته ما بچو دا تازه پات کې یم سي دا ورځ دیو پات کې ودل تا دا مس پات سو بیا غیسا چو بیا نور تازه فکر چو
ار راز بچو کا سره دی جوست اخستلو لپاره
و راضی بیا تاسو څنګه سپیل خواته مشتریان دی دی راضی زکه ته پاک صفه کاغو مخه کې خریداران مشتریان دی راو خدا
شپه به داخلي وینیم نه ویني
نه سپیل پاک صفه لري ګروپ یو تاسو کې غالي دی خو دی خو پاک صفه شته تیار
د مرکه په وخت د امان الله پونوم یو تن د محمد عزیز کرا چې درغی چې د میوي او بو وخلی لاغنه مو پختلی چې د نوشابو د خپل په وخت کې کوم خبره په پام کې نیسی
ګرمي غونده ده چې لازم موږ شنګی شي درجه رافه کی
چې اخلي
مونږه جوس د منی جوس
کله چې راځي مثلا ته کوم خبره په نظر کې نیسی چې یو پاک شی وخلی
زه چې لازم اول د جوس د ځان اخلم ګورم چې پاک دی تاریخ ته شوی نه دی دا شام نظر کې نیسی مې ته څو کال شي لارنه نه روغی شه د لګیرو کو
دا کرا چې ست اوس ولاری کنه په دې کراچی باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګیدلای امدا جوس خوري
اول ګوره چې پاک دی کنه صحیح دی کنه چې صحیح او نوار او بخله صحیح نو د دکاندار ته چې سم صحیح شیا نه ورس بعد راته چې وسته کې نو هغه خلک مریضي کې نو
ته کوم جوس سم دا اوس دلته پاک وای صحیح وای
دا جوس نه چي دی د ټولو وسته دی واخز دا جوس دی کنه دا تازه راوړی دی او نو چې وبم تازه شولې دی هيا جوس نه دا صحیح دی
نور کوم دی
نور دا
دا چه ده؟
دا چه ده رانی ده
رانی؟
اوه
مثلا کلتی هم داغت تاخلی کنه؟
اوه
تاریخ چه ده؟ کم جگه گوری؟
دا 2015 تا 2016 پوری کل یو کل وقت داری
امیش دا گوری؟
اوه خاطرش تقلبی من اواتلی دیل خاطر
ډاکټر حتی قلیمی وای اکثر هغه کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابه خرڅوي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نه نیسي نو خلکو د بدڅنګ پاک څخه کار کوي
آیا په دې پوهیږي چې خپل لاسونه سره رقم وینځي خپل نوکان سره رقم واخلي او بل اخر دا او بچی تهیه کوي یا مهیا کوي دا او بل کم ځای نه راوړي تاسو وګورئ چې حفظ الصحت ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده خاصا د اوبو څکلو په برخه کې یعنی هغه میکروبونه هغه انتانات چې د اوبو لاره نه انسان ته رسیږي معده ته ځي بل اخر کولمو ته ځي فوق العاده د میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته یعنی کچیر ته سړی ډوډۍ خوري میکروبي لدینه که میکروب په اوبو کې وي ډیر زیات د سرایت چانس هم ډیر زیات دی او ډیر زر سړی ناروغه کوي او هغه ناروغي چې د هضمي سیستم پورې تړلې دي لکه سالات شول استفراقات شول کولرا شوه یا مثلا مورقه شوه یا د جاردیا په نامه چې ناروغي ده یا امیب ده دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي نو یو خو دا مسله ده دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه د نوکونو په واسطه او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان او بل انسان ته انتقالیږي نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې له یوې خوا نه تاسو وګورئ چې په اوړي کې دا د اوبو خرڅول ډیر زیات دود دی او دستور دی ځکه خلکو اړتیا ورته ډیره زیاته ده له بلې خوا نه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډیر زیات دي نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي له یوې خوا نه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پله ووینځي او بالاخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخستون کې تیور کی دا نه مراد کیږي او لبلا پلاوا کتا سی وګوري لیمو یې د نمونه په شکل ایخي وي خو د طبیعي لیمو نه استفاده نه کیږي اغلب کیمیاوی مواد دی رنگونه دی لاغین استفاده کی چدا کیمیاوی رنگونه کیمیاوی مواد هم اکثرا د میډیا تکلیف نسناستی ناروغي د استفراقاتو سبب کیدلی شي د ام د جوس په نامه یو شی خرسیږي ام خپل ام نوی پودر وی رنگ وی یو بل شی وی چې هغه به د صحت لپاره ډیر تاوانونه لري
ډاکټر حلیمی له ټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاک نوشابیت خي غوړي چې په ځان دی لږ زحمت ومني لکور ندیسی او بل ځان سره واخلي او د تند په وخت دی وڅي
مطلب دی چې غل ناوړي نو مل دی واوړي نو کچیر تزمنګ منسوبین ورته توجه نه کوي زمنګ پلورن کې ورته توجه نه کوي راځي چې مونږ وانخلو حکم شې چې مونږ تزمنګ په نظر باندې ښکاری چې را داسې هي نه دی تاوان رسي نو هغه خبرې زکو راځي دغه د خلی د مزي پسې ونه ګرځو تیږي کسان چې څوک او بوته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري دی پسې ګرځي چې په دې خلی باندې خولهږي بیا د بادي مشکلات لپاره فکر نه کوي پرې چې را په خلی خو خولهږي دل چې د میډیا او د کلمو په وسه حالت وي نو ښه خبره دا ده چې کله دوی دفتر ته ځي وظیفې ته ځي کوچنیان مکتب ته لیږي والدین یا مور پلار په مخصوصو صحي پاکو بوتلونو کې ورته کور کې اوبه برابرې کړي دوی ته ورکړي بلاخره ځان سره ویسي خیر ده کله ګرمې وي د اوبو ګرمواله د دې باعث نه ګرځي چې دوی ته مشکلې ستونزه پیدا کړي د میکروبونو د سالاتو د نسناستي او د استفراقاتو نو خو به په امن کې وي او راځو هغه کسان ته چې کاهلان دي غټان دي اقتصادي وضع هم ښه نه ده نو دوی هم کولی شي ځان ته کور کې اوبه جوړې کړي په یو صحي بوتل کې ځان سره راوړي او بالاخره هر وخت چې اړتیا او ضرورت ده ورڅخه استفاده وکړي هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړیږي په قطیو کې پک کیږي او بندیږي او بیا د هغه بوی تغییر کوي رنګ تغییر کوي نو دا د صحت لپاره خاص تندیر ښې نه دي نو که ډېره اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي ښه خبره دا ده چې د تازه جوس او د تازه میوې د جوس څخه استفاده وشي خپل د جوړ کړي مثلا بلګه تاسو ته وایم چې که دوی د مڼې اوبو ته ډېر هوس لري چې ویسکي نو ښه خبره دا ده چې مڼې واخلي کور ته ویسي خپل جوسر ماشین ځان ته واخلي خیر دی لږ سناس مصرف هم پکار دی د لپاره چې زموږ صحت خوي نو خپل کولی شي جوس ځان ته جوړ کړي بلاخره ورڅخه استفاده وکړي نه دا چې هغه د مڼې چاپ هم پرې باندې وي او لیبل هم پرې وهل شوی وي قطۍ هم پک شوي وي او بیا هغه په 15 افغانیو خرڅېږي د هغې به دا کیفیت او ارزښت څومره وي
په بازار کې د بې کیفیته جوسو شربتونو او د اوبو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته صحي ستونزې پیدا کوي لرې کول یې د ښاروالۍ مسؤلیت هم دی د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړی چې مخه یې ونیسي خو بیا هم لیدل کیږي چې ورځ تر بلې ډیریږي
موږ هر ورځ تقریبا یو موټر هغه نوشابې د بازار له مخه ټولوو چې له صحي نظره عامو خلکو ته تاوان رسوي کله مو چې ټول کړل بیا یې په مناسب ځای کې سوځوو په دې وروستیو کې موږ په یو قانون هم کار کړی چې د هغې له مخې به هغه کسان چې غیر صحي شیان پلوري جریمه سي موږ خپل کار کوو له عامو خلکو څخه هم غواړو چې خپله دې هم خپلې روغتیا ته پام وکړي هغه څه دې نه څکي چې پاک نه وي او په څښلو یې ناروغه کیږي
دوران خارد ہندارو پشان تازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی دو وطن دغرود نارو پشان خوت میں یادی دو وطن دغرود نارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو
پما زیگر باندې خومنګ سولی ونیان مینیو پما زیگر باندې خومنګ سولی ونیان مینیو رو خلک نا غواړي چې سید سوزګارو پشان رو خلک نا غواړي چې سید سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرود لارو پشان خوت میادې د وطن د غرود لارو پشان اشنا کاریگی او دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشنا کاریگی دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشنا کاریگی لک چوی د چاد دوا سترگو خمارو پشان لکه چوی د چاد دوا سترگو خمارو پشان خوت میادې د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادې